د سهار لس بجې شوې. ازادي راډیو هم په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربیره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په 1350 په صاف اواز اورېدلی شئ. په دې خبرونه کې مو زه نوري اس نوري بیا هرکلی کوم. اوري چې روسیې له افغانستان سره ژمنه وکړه چې په پوځي برخه کې به همکاري وکړي. پاکستان وایي د څلور اړخیزې غونډې د جوړېدو لپاره یې ډېرې هڅې کړې دي. پر دې او پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سربیره د خپرونې په دوهمه نیمه کې 219 پروګرامونه درته خپرو. د حقیقت صدی او انصاف په لټه کې خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، صفي الله استانګزي ته به ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
افغان چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونو په 14 ولایتونو کې تهاجمي عملیات کړي دي چې وسلوالو مخالفینو ته درنې مرګ ژوبلې اړولي. ولسمشر محمد اشرف غنی له ټولو افغانانو هیله وکړه چې د یو افغان ځوان هغې کمپیوټري طرحې ته رایه ورکړي چې د پوهنې په برخه کې ډېرې استفادې وړ ده. او د امریکا د جمهوري غوښتونکي مخکښ کاندید ډونالډ ټرمپ ویلي که چېرته دی ولسمشر شو له روسیې او چین سره به اړیکې پراخې کړي. پوره خبرونه. د افغانستان امنیتي ځواکونه په 14 ولایتونو کې تهاجمي عملیات لري. د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل چې مخالفینو ته ډېره مرګ ژوبله او تاوانونه په کندوز، لوګر، کندهار او زابل کې اوښتي دي.
په 14 ولایتونو کې موږ شپږ عملیاتونه لرو، یعنی تعرضي تهاجمي عملیاتونه لرو. نتایج ډېرې ښه دي، لاسته راوړنې لرو.
ښاغلي وزیر وویل د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې وسلوال سخت ځپل شوي دي. د لوګر په برکي برکي یو مخالف قومندان وژل شوی او 12 نور ټپي نیول شوي دي. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د طالبانو یو ډیپو له منځه تللی او د زابل په شارع صفا کې د حقاني شبکې یو قومندان وژل شوی دی. اخو د کورنۍ چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د کندوز په چاردرې کې د تصفیوي عملیاتو پر مهال د طالبانو یو مهم قومندان قاري نجیب له 9 تنو نورو مخالفینو سره وژل شوی او 40 نور نیول شوي دي. اخوا طالبانو تر اوسه د دې اداو په اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي او د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو دوه ورځو کې د افغان ځواکونو 15 تنه هم وژل شوي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له ټولو افغانانو هیله وکړه چې د یو افغان هغې کمپیوټري طرحې ته رایه ورکړي چې د معارف په برخه کې د ډېرې استفادې وړ ده. تمیم عیسازاده یو ځوان افغان دی چې په دې وروستیو کې داسې سافټویر جوړ کړی دی چې د هغو په مرسته د ښوونځیو ښوونکي د زده کوونکو له کورنیو سره اړیکې نیولی شي او کورنۍ د خپل ماشوم د ښوونځي له هره خبرېدای شي. عیسازاده پرون پارک کې له ولسمشر سره وکتل. د ازادي راډیو ته وویل چې پر رایې ورکولو نږدې 4 اونۍ وخت دي. دوی تر اوسه له نیکه مرغه افغانستان تر ټولو مخکې دی. په تیرو 28 ورځو کې موږ دوهم درېیم یا لومړی وو. ما چې له ولسمشر سره وکتل هغه خلک وهڅول چې رایه ورکړي. عیسازاده زیاته کړه چې په وروستیو نړیوالو سیالیو کې 1200 طرحې وړاندې شوې وې چې د ده د طرحې په ګډون 100 طرحې د بل پړاو لپاره غوره شوې. رایه ورکول د مې تر لومړۍ نیټې د انټرنیټ له لارې دوام لري. او د امریکا د مرستو نړیواله پراختیایي اداره یا USAID د ننګرهار د دریو ولسوالیو د کرنې د ریاست د مربوطو ادارو لپاره لمریزه برېښنا چمتو کوي. د USAID د چارواکو په وینا دا پروژه تر لاس لاندې ده او بیا به پسې پراخه شي او د کامې، کوز، کونړ او بهسودو په ولسوالۍ کې به 2000 کسانو ته برېښنا ورسیږي. د همدې دریو ولسوالیو د کرنې د ادارو لپاره د امریکا د مرستو نړیواله پرمختیایي اداره غواړي چې کمپیوټرونه او دفتري وسایل هم واخلي. بیا هم خرغلی. امریکا د جمهوری غوښتونکو مخکښ کاندید ډونالډ ټرمپ وایي که چیرته دی ولسمشر شو له روسیې او چین سره به اړیکې پراخې کړي. ټرمپ پرون په واشنگتن کې وویل سره له دې چې امریکا له روسیې سره جدي اختلافات لري، خدای به له ماسکو سره اوسنی کړکېچن حالت عادي کړي. ټرمپ زیاته کړه چې له روسیې او چین سره به د ګډو دوه اړخیزو ګټو پر بنسټ روابط ښه کړي. 9 کلن ټرمپ د خپلې بهرنۍ تګلارې په برخه کې د اوباما پر سیاست انتقاد وکړ او ویې ویل چې په لنډه موده کې ایران په یو ستر قوت بدل کړ. د بیا پاړه وویل
Iran cannot be allowed to have a nuclear weapon.
ایران ته اجازه ورنکړل شي چې اټومي وسله ترلاسه کړي. اجازه به ورنکړل شي دا په یاد لري چې اجازه به ورنکړل شي چې اټومي وسله پیدا کړي. ډونالډ ټرمپ ژمنه وکړه چې په عراق او سوریه بل دایښ څخه پاک کړي. ټرمپ د جمهوریت غوښتونکو کاندیدانو په منځ کې تر اوسه تر نورو مخکې دی. د امریکا په سنا کې دیموکراتانو پرون د جمهوري غوښتونکو د هغې هڅې مخه ونیول چې د امریکا د انرژۍ د وزارت لخوا د ایران د درنو اوبو د اخیستلو مخنیوی یې کاوه. جمهوري غوښتونکو د انرژۍ د وزارت د لګښتونو په هغه لایحه کې د تعدیل وړاندیز کړی و چې پر اساس یې نشوای کولی په راتلونکي کې له ایرانه په 6.8 میلیون ډالره 2 دېرش ټنه درنې اوبه وپیري. دغه معامله چې د اپریل په 2 اعلان شوه د هغې مرستې یوه برخه ده چې تهران کولی شي له لویدیځ سره د شوې اټومي موافقې په چوکاټ کې خپلې ژمنې عملي کړي. خو ډیموکراتانو د دغه تعدیل د مخنیوي لپاره له پارلماني تاکتیکونو کار واخیست. هغه اظهارجنه ګولۍ وبلله چې په دې توګه یې ولسمشر براک اوباما ته د ویټو کولو لار پرانیستله. روسیې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندیز کړی دی چې د سوریې یاغي جیش الاسلام او احرار الشام ډلې د تروریستي ډلې ونوموي ځکه هغوی له اسلامي دولت او القاعده تروریستي ډلو سره اړیکه لري. په ملګرو ملتونو کې ډیپلوماتانو وویل روسیې دغه وړاندیز چې د 4 شنبې په ورځ د امنیت شورا د اسلامي دولت ډلې او القاعده د بندیزونو کمیټې ته سپارلی. که د دغې 15 کسیزې کمیټې نور غړي ورسره مخالفت ونه کړي د مې په 11مه اجرایي بڼه غوره کوي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ویتالي چورکین وویل دا ډول اقدام د هغو معلوم ماتو په اساس شوی چې خی دغه ډلې چې په سوریه کې جګړه مخته وړي له تروریستي ډلو سره نږدې اړیکې لري په تیره بیا له اسلامي دولت ډلې او القاعده سره. په ملګرو ملتونو کې د واشنگتن ماموریت په تور لیست کې د دغو ډلو د شاملولو په وړاندې محتاطانه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې دغه اقدام ښایي په سوریه کې د دایمي سولې د ټینګېدو هڅې زیانمنې کړي. د امریکا د ماموریت ویاند ادګار و اسکیزیچ وویل دغه دوه ډلې چې اوربند کې شاملې دي که هغه تروریستي ډلې ونومول شي په ټینګ شوي اوربند به چې هڅه کوو د شخړو د پراخېدو مخه ونیسو ناوړه اثرات ولري. اروپایي اتحادیه وایي د اروپایي اتحادیې او یوکراین سرمشریزه چې ټاکل شوې وه راتلونکې میاشت جوړه شي تر سپتمبر میاشت پورې ځنډېدلې ده. د اروپایي کمیسیون یوې ویاندې د 4 شنبې په ورځ وویل چې د دغې سرمشریزې په ځنډولو موافقه د دې لپاره وشوه چې د کیف نوی حکومت د سیاسي او اقتصادي اصلاحاتو د عملي کولو لپاره لازم وخت ولري. له یوکراین سره د اروپایي اتحادیې د همکارۍ موافقه د هغه بحران اساسي لامل و چې په نتیجه کې په 2014 میلادي کال کې د دې هېواد مسکو پلوی ولسمشر ویکتور یانوکوویچ چې دغه موافقه یې رد کړې وه له قدرت لیرې شو. او ریټرز خبر ورکوي چې روسیې د بندي یوکراینی پیلوټ نادیا ساوچینکو خور وروسته له هغې د یوکراین په پوله ونیول چې په زندان کې له خپلې بندي خور سره لیدلی و. د راپور له مخې د یوکراین یو ډیپلومات نن د روسیې پولې ته روان شو چې له ویرا ساوچینکو سره مرسته وکړي. هغه چې د یوکراین په یو ډیپلومات نمبر پلیټ لرونکي موټر کې له پولې تیرېده روسیې پوله ساتونکو نیولې او پاسپورټ یې هم ورڅخه اخیستی دی. د یوکراین د ولسمشر د مطبوعاتي دفتر یوې مسؤولې وویل ساتونکو ورته ویلي چې نوم یې د هغو کسانو په لیست کې دی چې تر تعقیب لاندې دي. دغه پیښه 2 ساعته وروسته له هغې پیښې چې خبري رسنیو یوکراین ته د نادیا ساوچینکو د ورسپارلو د پروسې د پیلېدو خبر ورکړ. هغه د قتل په تور په 2 کاله بند محکوم شوی. نوموړی دغه تور رد کړی دی. دا مهم خبرونه له ملتیا مننه.
او له صفه او لاستان زینه هم مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. که غواړی دا خبرونه به هم ولولې د ازادي رادیو په وی پاڼه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اوري چې روسیه له افغانستان سره ژمنه وکړه چې په پوځي برخه کې به همکاري وکړي. د افغانستان دفاع سرپرست وزیر مسکو ته په سفر کې خپل روسي سیال سره خبرې کړې دي.
خو هغه برخه کې چې روسیه کولی شي چې زموږ سره مرسته وکړي سره هم خبرې کوي.
پاکستان وایي د څلور اړخیزې غونډې د جوړېدو لپاره ډېرې هڅې کړې دي او دا هڅې به دوام وکړي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت د غورک ولسوالۍ په یو شمېر سیمو کې پیل شوي عملیات ښه مخ ته ځي.
کندهار هر کونج د افغانستان هره لوټه مهمه ده خو غورک مهم په دې دی چې بیا به دښمن په کندهار کې مرکزونه لري.
د ولسي جرګې اداري پلاوی او یو شمېر افغان کارپوهان د ناتو وروستی اقدام چې د یو شمېر مشکوکو تروریستانو د نیولو لپاره د هغوی د نومونو او عکسونو په خپرېدو سره له خلکو د همکارۍ غوښتنه کړې مناسب نه بولي او وایي دا به نور هم په خلکو کې ویره خپره کړي.
ایره با مردم شریک کردن نه تنها با مردم کمک نمیکنه بلکه یک حالت روانی را ایجاد میکنه.
یو شمېر افغان لوبغاړي وایي چې د بدني روزنې او د اولمپیک د ملي کمیټې د دوګونی رهبرۍ ترمنځ مخالفتونو د ورزشکارانو پر روحي او د دوی پر ورزشي فعالیتونو ناوړه اغېز کړی دی. د بایسکل ځغلولو یو ورزشکار وایي
د اولمپیک ازاده فدراسیون است باید به زودی مشکلات حل شوه. بخی مارای خود گم کرده بودیم چند وقت پیش ما در کدام فدراسیون باشیم در کدام اولمپیک باشیم.
د حقیقت سره یو انصاف په لړ کې دوه نیز پروګرامونه د خبرونې په وروستۍ برخه کې تخبرو. روسیه له افغانستان سره ژمنه وکړه چې په پوځي برخه کې به همکاري وکړي. په مسکو کې د پنځم نړیوال امنیتي کانفرنس په درشل کې چې د نړۍ شاوخوا 1500 پوځي چارواکو او سیاستوالو په کې برخه اخیستې ده، د افغانستان دفاع سرپرست وزیر له خپل روسي سیال سره تر خبرو وروسته د روسیې د پوځي مرستو په اړه رسنیو ته معلومات ورکړل. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
روسیه او افغانستان موافقه وکړه چې د پوځي تخنیکي همکاریو یوه کمیټه جوړه کړي او له نړیوال تروریزم سره د مبارزې ګډې هڅې زیاتې کړي. دا موافقه ماسکو ته د دفاع د سرپرست وزیر معصوم ستانکزي د سفر پر مهال وشوه. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل
ملي دفاع وزیر ماسکو ته په رسمي بلنه لاړ دی. هلته هغه مسایل چې د دواړو هیوادونو په منځ کې، البته د دفاع وزارتونو په منځ کې، ضرور دي چې په هغې باندې خبرې وکړي، هغه په هغې باندې خبرې کوي او په هغو برخو کې چې روسیه کولی شي چې زموږ سره مرستې وکړي، پر هغې باندې هم خبرې کوي.
د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر په ماسکو کې د پنځم نړیوال امنیتي کانفرنس تر څنګ د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو سره وکتل. تر دې لیدنې کتنې وروسته معصوم ستانکزي رسنیو ته وویل پر دې مو خبرې وکړې چې روسیې د هغو افغانانو شمېره لوړه کړي چې په روسیه کې پوځي زده کړې کوي، استخباراتي معلومات له افغانانو سره تبادله کړي او د پوځي تخنیکي همکاریو د یوې ګډې کمیټې پر جوړېدو خبرې وشوې. د افغانستان د دفاع وزارت په وینا هر کال له 30 تر 40 پورې افغان محصلان په پوځي برخه کې په روسیه کې زده کړې کوي. د ماسکو په پنځم نړیوال امنیتي کانفرنس کې 1500 پوځي او سیاسي چارواکو برخه اخیستې ده او د افغانستان د دفاع د سرپرست وزیر سربیره د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي هم ګډون پکې کړی دی. حامد کرزي د کانفرنس په لومړي ورځ وویل چې په افغانستان کې هغه وخت امنیت راتلی شي چې د سیمې هیوادونه ګډې هڅې وکړي. د امریکا متحده ایالاتونه او د هغه متحدان به په افغانستان کې خپل هدفونه له اوسنیو شرایطو سره سم د روسیې له مرستې پرته، د چین له مرستې پرته، د هند او ایران له مرستې پرته ترلاسه نه کړي. موږ غواړو چې پاکستان هم په اخلاص له دې مبارزې سره یو ځای شي. نو بیا به موږ پرته له څه شکه وګورو چې افغانستان به باثباته شي، پاکستان به باثباته شي او سیمه به خوندي شي. د ماسکو امنیتي کانفرنس دوه ورځې نه دی او نن به هم دوام وکړي. د دې کانفرنس تر څنګ تیره ورځ د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر د روسیې له دفاع وزیر سره پر دې هم خبرې کړې دي چې څرنګه کابل او ماسکو د نړیوال تروریزم پر ضد ګډې هڅې کولی شي. د روسیې انټرفاکس اژانس د معصوم ستانکزي په وینا خبر ورکوي چې له سرګی شویګو سره غونډه بریالۍ وه او پکې ګډ ټکي وو چې په هغو کې د روسیې لوري هم دا خبره کوله چې په افغانستان کې بې ثباتي ټوله سیمه ګواښي.
و امریکا چې روسیه له افغانستان سره ژمنه کړې ده چې په پوځي برخه کې به ورسره همکاري کوي، دا خبره د افغانستان دفاع وزارت چارواکو وکړه. د افغانستان دفاع سرپرست وزیر موسکو ته په سفر کې خپل روسي سیال سره خبرې کړې دي. په افغانستان کې بیا د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د افغانستان په یو شمیر سیمو کې پوځي عملیات روان دي. د کندهار امنیتي چارواکي ویل دي ولایت د غورک ولسوالۍ په یو شمیر سیمو کې پیل شوي عملیات ښه مخته ځي. د دې چارواکو په خبره افغان ځواکونه اوس له دفاعي حالته وتلي او په تعارضي حالت کې دي. له کندهار د ازادي راډیو خبریال محمد صادق رښتینی پرې رپورټ لري.
د کندهار د پولیسو مشر لوی پاسوال عبدالرزاق د کندهار په غورک ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال وویل چې افغان ځواکونه اوس په لوړ مرام په تاروزی حالت کې دی او په دغه ولسوالۍ کې پیلیدونکي عملیات په شپه پایله ولري. کومندان رازق وايي عملیات د غورک ولسوالۍ په 22 هغه سیمو کې پیل کړي چې د وسلوالو تر تهدید لاندې دي.
زموږ د فرموین د غورک د کندهار دروازه نو کوم غورک مهم نه و بولو، موږ رګستان مهم و نه بولو، موږ معروف مهم و نه بولو، څوکاسو کبه ټول موږ کې د دښمن لاس کې وځو، موږ وايي کوم ځای مهم د کندهار هر کوم د افغانستان هر لټه مهمه ده. غورک مهم په دې دی چې بیا به دښمن په کندهار کې مرکز نه لري. نو موږ کوشش کوو چې په کندهار کې نه، چې په هلمند کې په هغه د کندهار په سرحدو کې دی ورته.
په عین وخت کې په کندهار کې د 215 اتل کلي اردو کمانډان تورن جنرال دا او چا وفادار چې غورک ته په عملیاتو کې د افغان ځواکونو ملاتړ ته ورغلي وویل چې طالبان د جګړې توان نه لري او افغان امنیتي ځواکونه د بشپړ مورال څخه برخمن دي. د نوموړي په وینا د طالبانو لخوا د عمرې په نوم اعلان شوي عملیات دوی ته ټوکې ښکاري.
دغه خبرې چې دوی کوي، دغه چې موږ عملیات اعلان کړي دي او پلان کوي دي د عمرې په نامه، دا موږ ته یو ټوکې معلومیږي. دا ټوکې موږ دوی دا ډېر وخت سره کړي دي، هیڅ مفهوم هم نه لري. ستا فکر دی کوم نه موږ پر دې باندې پر موږ کوم تاثیر لري او نه کوم دوی شي لري، او دوی چې شي کړي دي کوم دستاور دوم نه لري، او دوی چې شي کولای هم نشي. موږ دلته ډېر یعنی پرسونل ډېر په لوړ مورال جنگ دي او وبا جنگیږي شله او دښمن په حال د تشتي کو تاسو ولیدي.
غورک ته د امنیتي چارواکو د سفر پر مهال خلکو خپل ګیلیا او شکایتونه مخامخ چارواکو ته بیان کړه. د خلکو په وینا له دواړو طرفونو یعنی افغان ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفینو څخه ښې خاطرې نه لري. د کندهار غورک ولسوالی چې د روزګان او هلمند سره ګډه پوله لري یوازنی نام نه ولسوالی بلل کیږي. دا ولسوالی 15 کاله د دولت د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې وه او په تیرو درو کلونو کې چې د افغان ځواکونو لاسته ورغلې د وسلوالو طالبانو تر سختو تهدیدونو سره مخامخ سوې. یو کال مخکې د دغه ولسوالۍ ټولې لارې د وسلوالو طالبانو لخوا وتړل سوې چې د افغان ځواکونو تر عملیاتو وروسته اوس د خلکو پر مخ خلاصې سوې دي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانای محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میاد؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چه شوشی واگونی سر خواه امیده نمانی ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ژوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
نن د دې پروګرام وار دی. په دې 200 پروګرام کې چې نن د مازدیګر په 3 بجو خبريږي د سولې او جګړې په اړه د ولسمشر له وروستۍ وینا وروسته د سولې د خبرو د امکان پر بیلابیلو اړخونو خبرې کیږي. له موضوع لرې نه ځو. پاکستان وایي د څلور اړخیزې غونډې د جوړېدو لپاره ډېرې هڅې کړې دي او دا هڅې به دوام وکړي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر له خپل هندي سیال سره په نوې ډیلي کې دا خبره هم وکړه چې هیواد یې په وزیرستان کې د یاغیانو د ځپلو لپاره خورا زیاتې هڅې کړې دي. په کابل کې د تېرې اونۍ د سهشنبې د ورځې له خونړي برید وروسته افغان ولسمشر پر پاکستان غږ وکړ چې یاري طالبان په خپله خاوره کې وځپي او که دا کار نه کوي افغانستان ترې وسپاري. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
پاکستان یو ځل بیا ژمنه وکړه چې په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستو ته ژمن دی او د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره به خپلې هڅې وکړي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر اعزاز احمد چودري وایي د څلور اړخیزو خبرو غونډو لوریو اسلام آباد، کابل، پیکینګ او واشنگتن هڅې کړې دي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره زمینه برابره کړي. چودري وویل چې په نوې ډیلي کې له هندي چارواکو سره د خبرو پر مهال په افغانستان کې د خپل هیواد دریځ روښانه کړ. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د دې هیواد پلاوی په بهرنیو چارو کې د هند دولت د وزیر اس جیشنکر په ګډون هندي چارواکو ته ډاډ ورکړ چې پاکستان د افغانستان د حکومت سره همکاري ته ژمن دی. تر دې مخکې د دوشنبې په ورځ د افغانستان ولسمشر اشرف غني ویلي وو چې نوره دا هیله نه لري چې پاکستان به وسلوال مخالفان د خبرو میز ته راکش شي. اشرف غني وویل که اسلام آباد د دې ډلو پر ضد پوځي عملیات نه کوي د افغانستان حکومت ته دې وسپاري. اعزاز چودري وایي چې هیواد یې په وزیرستان او د پاکستان په نورو برخو کې د یاغیانو د ځپلو لپاره هر راز هڅې کړې دي، خو په افغانستان کې داسې نظر حاکم دی چې پاکستان نه غواړي چې په افغانستان کې د سولې د راتګ لپاره عملي هڅې وکړي. ولسمشر غنی د دوشنبې په ورځ ملي شورا ته په کابل کې وویل که چیرته د پاکستان چلند بدل نشي نو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته به مخه کړي. اشرف غنی دا هم وویل چې د یاغیانو مشران په کوټه او پېښور کې دي. د امریکا په دفاعي پوهنتون کې استاد علی احمد جلالی ازادي راډیو ته وویل پاکستان تر سخت فشار لاندې دی.
که پاکستان دا فکر کوي که دا وایي چې زه په هغو کسانو کنټرول نه لرم، په خپلې خاورې کنټرول نه لرم، بیا نور هېوادونه دا اجازه لري، دا حق لري چې په هغو سیمو باندې عملیات وکړي چې د هغو ځای په افغانستان باندې حملې کړي. دې هېوادونو په منطقه کې چې دغه خطر د تروریزم ځانته یو خطر بولي، د هغو سره په ډیپلوماتیک لحاظ باید همکاري وشي. او که چېرته د افغانستان او هندوستان دواړه چې تروریزم نه د پاکستان له خاورې د تروریزم هدف ګرځېدلي دي، یو ځای کار وشي دا ډېره فایده کوي په سیمه کې.
افغان حکومت هر وخت پاکستان تورن کړی دی چې د هغو یاغیانو ملاتړ کوي چې په افغانستان کې جګړې کوي، خو د پاکستان په بهرنیو چارو کې د دولت وزیر په هند کې تیره ورځ وویل چې هیواد یې په افغانستان کې د سولې د بهیر د ملاتړ تر څنګ د ټولې سیمې لپاره د یو لړ پروژو حمایت کوي. د په ځانګړي ډول د ټاپي، کاسازر او په سیمه کې د اورګاډي د پټلۍ د غځېدو یادونه وکړه. که چېرته دا پروژې پلي شي نو ګڼو افغانانو ته به کار پیدا شي او اسانتیاوې به رامنځته شي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو اورې د سهار لس بجې او یوشت دقیقې کیدونکې دي. د ولسي جرګې اداري پلاوی او یو شمېر افغان کارپوهان د ناتو وروستی اقدام چې د یو شمېر مشکوکو تروریستانو د نیولو لپاره د هغوی د نومونو او عکسونو په خپرېدو سره له خلکو د همکارۍ غوښتنه کړې مناسب نه بولي او وایي دا به نور هم په خلکو کې ویره خپره کړي. د یادونې وړ ده چې ناتو د لومړي ځل لپاره دغسې یو اقدام کړی. خان محمد سین پرې رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د کابل ښار د وروستي تروریستي حملې ویرله د خلکو له ذهنه نه ده وتلې. په افغانستان کې د ناټو عمومي قمندانۍ د څو مشکوکو ځانوژونکو د نومونو په خپرولو سره بیا هم د خلکو اندېښنې راوپارولې. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی د هیواد له امنیتي ارګانونو سره د دې ډول اطلاعاتو شریکول مهم ګڼي، خو وایي چې مطبوعاتو ته د داسې مهمو اطلاعاتو راایستل په خلکو کې ویر اچوي. د ولسی جرګې منشی عبدالرؤف انعامی د چهارشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اگر اینا موضوعات استخباراتی را به نیروهای امنیتی و
استخباراتی که دوی دغه استخباراتی اطلاعات له امنیتي او استخباراتي دارو سره شریک کړي، هغوی به یې د مخنیوي لپاره اقدام وکړي، او که چیرې له خلکو سره شریک شي نه یوازې دا چې ګټه به ونه کړي بلکې خلکو ته به ویره او ناوړه رواني حالات پیدا کړي او د مودو لپاره به په دې حالت کې وي.
په افغانستان کې د ناټو عمومي قمندانۍ په تازه شپو ورځو کې د اته کسانو نومونه خپاره کړي او ویلي دي چې دغه کسان هڅه کوي د افغانستان په مختلفو سیمو کې ځانوژونکي حملې وکړي. د دې قمندانۍ ویاند له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه، خو وی ویل چې د حقانی د شبکې او وسلوالو طالبانو اته کسه غواړي چې د کابل، پروان، لوګر او خوست ولایتونو په مهمو سیمو کې ځانوژونکي حملې وکړي. د قمندانۍ هیله کړې چې خلک دې د دغه ځانوژونکو په پیژندلو او نیولو کې له امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي. ورته وخت کې ځینې افغان کارپوهان وایي په افغانستان کې میشت بهرني ځواکونه ژمن دي چې د تروریزم ضد مبارزه کې له افغان امنیتي ځواکونو سره مرستې وکړي. د دې کارپوهانو له ډلې محمد یوسف امین ځاځي ازادي راډیو ته وویل
خبر دا وه چې استخباراتي او کشفي ادارې د نړیوالو او د افغانستان حکومت په خپلو منځ کې دغه مسایل شریک کړي او ګډ تدابیر د ورته ونیسي. د افغانستان امنیتي ادارې او کشفي استخباراتي ادارې خپل مشکلات لري، خپلو کارو کې لږ پاتې شوي دي. دغه کشفي او استخباراتي ادارې د نړیوالو د سیمې هیوادو مشترک د تروریستانو د ځپلو په خاطر جدي اقدامات باید وکړي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د کورنیو چارو وزارت او ملي امنیت د عمومي ریاست نظر ولرو، خو له چارواکو سره مو اړیکې ټینګ نه شول. په دې اړه یوازې د دفاع وزارت د بیان مرستیال محمد رادمنش وویل چې افغان امنیتي ځواکونه هڅې کوي د وسلوالو مخالفینو هر ډول خوځښتونه شنډ کړي.
په هر ځای کې دښمنان به هر عمل دست بزنند.
که دښمن په هر ځای کې هر ډول اقدام وکړي د هیواد درېګونی امنیتي ځواکونه به ورته کلک گزار ورکړي او اجازه به ورنکړي چې د هیواد او خلکو د ګټو پر ضد عمل وکړي.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی ټینګار کوي چې حکومت د ژر تر ژره د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د وسلوالو مخالفینو لخوا ګمارل شوي کسان افشا او وینیسي. دا پلاوی وایي تر څو چې دا کار عملي نشي د استخباراتي اطلاعاتو شریکول به ګټه ونه لري.
و امرزل چې د ولسی جرګې اداري پلاوی یو شمېر افغان کارپوهان د ناتو وروستی اقدام چې د یو شمېر مشکوکو تروریستانو د نیولو لپاره د هغوی د نومونو او عکسونو په خپرېدو سره له خلکو د همکاري غوښتنه کړې مناسب نه بولي. په افغانستان کې افغان امنیتي ځواکونو د وسلوالو مخالفانو په وړاندې په یو شمېر سیمو کې عملیات پیل کړي دي. د دې او د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه مو وړاندې په خپرونه کې د حقیقت څه دی په اونیز پروګرام کې د په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له ویان سره خبرې کړې دي.
The terrorist attack in our view is disappointing on several levels and
تروریستی حمله زمونږ په باور په بیلابیلو برخو کې ناامیدی رامنځته کوي. لومړی دا چې طالبانو فرصت درلود د سولې خبرو ته حاضر شي، خو اوس دوی جګړه غواړي او دا هغه څه دي چې دوی یې کوي. که د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په اړه خبرې وکړم، لکه څنګه چې تاسو ورباندې خبرې یاست، دوی هم د شفق په نوم پسرلني عملیات پیل کړل. دوی د دغو عملیاتو لپاره ډېر تبلیغات وکړل څو یو ور بیا طالبان د سولې بهیر ته وهڅوي. خو د تیر او سږ کال ترمنځ ستر توپیر دا دی چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه سږ کال ډېر یرغلیز کار کوي.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د ویاند څرګندونې مو واورېدې چې د حقیقت څه دی. په اونیس پروګرام کې د افغانستان پر روان وضعیت خبرې کړې دي. دا پروګرام وړاندې د انصاف پلټ کې له بل اونیس پروګرام سره یو ځای درته خپرو. خو اوس به د ورزش په برخه کې د اختلافاتو موضوع ته مخه کړو. یو شمیر لوبغاړي وایي چې د بدني روزنې او د اولمپیک د ملي کمیټې د دوګونی رهبرۍ ترمنځ مخالفتونو د ورزشکارانو پر روحي او د دوی پر ورزشي فعالیتونو ناوړه اغېز کړی دی. د اولمپیک ملي کمیټې مسؤلین وایي کوم فدراسیونونه چې د اولمپیک په ملي کمیټې پورې اړه لري، د بدني روزنې ریاست پکې د لاسوهنې هیڅ حق نه لري. خو د بدني روزنې فدراسیون وایي هغه فدراسیونونه چې دوګونی رهبري لري دوی ته رسمیت نه لري. د اولمپیک په ملي کمیټې کې د راپورته شوو اختلافاتو له څېړلو وروسته افغان ولسمشر د یو فرمان له مخې فهیم هاشمی د دې کمیټې مشر ټاکلی، خو مخکینی مشر ظاهر اخبر وایي چې دی مشر دی. جمهوري ریاست د دغو اختلافاتو په اړه له خبرو کولو ډډه کوي. سباون کاکړ تفصیل وړاندې کوي.
په افغانستان کې یو شمېر لوبغاړي وایي د ملي اولمپیک کمیټې او د بدني روزنې د ریاست ترمنځ مخالفت په هیواد کې د ورزش چارې ټکنۍ کړې دي. دغه لوبغاړي په دې باور دي چې دغه دوه رهبرۍ د دې سبب شوي دي چې لوبغاړي په دوو ډلو وویشل شي. ډېری دغه لوبغاړي وایي چې یو شمېر فدراسیونونه دوه مشران لري چې یو د اولمپیک ملي کمیټې لخوا او بل یې د بدني روزنې لخوا ټاکل شوی دی. په دې اړه دوه افغان لوبغاړي وایي چې حکومت دې د ورزشي فدراسیونونو پر دوو برخو ویشلو او په دې برخه کې د اختلافاتو مخه ونیسي. دا وایي د بایسکل چلونې دوه فدراسیونونه وجود لري چې ډېرې ستونزې جوړ کړې دي. باید دغه اختلافات ډېر ژر حل شي څو موږ خپل ورزش ته ادامه ورکړو. د بیا وای تبان د بدني روزنې او د اولمپیک کمیټې ترمنځ مخالفتونه په ورزش او په بهرنیو سیالیو منفي اغیز لري. دا په داسې حال کې ده چې څه موده مخکې د اولمپیک ملي کمیټې د ظاهر اخبار په مشرۍ د ولسمشر د هغه حکم په وړاندې چې باید په ورزشي فدراسیونونو کې اصلاحات رامنځته شي او بدني روزنې ته صلاحیت ورکول شي مظاهره وکړه. د ولسمشر د نوي فرمان په اساس د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې مشر فهیم هاشمی ټاکل شوی، خو بل لور ته ظاهر اخبار وایي چې دی د اولمپیک د ملي کمیټې مشر دی. ظاهر اخبار وایي چې هیڅ ډول اختلافات د دواړو رهبریانو ترمنځ نشته. خو نوموړي د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې هغه فدراسیونونه چې د اولمپیک په ملي کمیټې پورې اړه لري مستقل دي او د بدني روزنې ریاست هیڅ حکم پر دوی نشي عملي کولای.
ما هم امیدوار هستم که قوانین بین المللی رعایت شود.
دی وای زه هیله لرم چې نړیوال قوانین تطبیق شي. فدراسیونونه چې پر دوو برخو ویشل شوي دي ستونزې اکثر حل شوي دي او یو شمېر خلک چې خپل ځان د فدراسیونونو په نوم معرفي کوي هغوی نړیوال سازمانونه او موږ ته رسمیت نه لري. دا کار خپل شخصي کار دی. دا په داسې حال کې ده چې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو راپور کې د هغو 4.5 لک امریکایي ډالرو یادونه کړې چې د امریکا سفارت لخوا د انجنو د کرکټ ملي ټیم لپاره ورکول شوې چې په اصل کې دغه ټیم هیڅ شتون نه درلود او یادې پیسې بیرته د امریکا سفارت لخوا واخیستل شوې. په ورته وخت کې د بدني روزنې د ریاست مشر عارف پیمان وایي چې د دوی ترمنځ هیڅ کوم اختلافات نشته، خو دغه ریاست هیڅ یو هغه فدراسیون نه مني چې دوه رهبري ولري.
د
وای اوس مهال په زغرده وایم چې د هیواد ورزشکارانو ترمنځ هیڅ ډول اختلافات نشته. د ولسمشر حکم د بدني روزنې ریاست او سپورت مکلف کړی دی چې هغه فدراسیونونه چې ستونزې لري کارونه وځنډوي او دغه حکم ټولو فدراسیونونو ته رسول شوی دی. هڅه مو وکړه چې د دوه اختلافاتو او ورزشکارانو د اداو په اړه د جمهور ریاست نظر واخلو، خو د جمهور ریاست ویاندانو په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. د افغانستان ورزش په بیلابیلو برخو کې د پام وړ لاسته راوړنې لري، خو پوښتنې دا دي چې ولې ورزش ورځ تر بلې سیاسي کېږي او ولې د دغو اختلافاتو په وړاندې جمهوري ریاست پټه خوله دی.
محمود روشن له غزنی ولایت څخه لیکي چې جنگ نور بس دی، پاکستان باید نور لا افغانانو سره دوستی وکړي. عبدالواسع هلمنوال له هلمند لیکي چې زما په نظر د افغانستان حکومت سره د روسیې مرسته به په افغانستان کې د روسیې او امریکا ترمنځ بل جنگ پیل کړي. تاسو دوه پیغامونه وو چې د افغان بیسیم اتسواتلس شمېرې له لارې مو موږ ته رالیږلي وو. پیغامونه زښت زیات دي، موږ یې هرومرو په پروګرامونو کې درته خپرو. له تاسو مننه. د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی. د حقیقت څه دی په اونیز پروګرام کې مو لکه څنګه چې مخکې واورېدل، په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له ویان سره خبرې کړې دي. خو اوس به هم صفی الله ستانکزي ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
افغان امنیتي چارواکي وایي د کندز په چاردرې ولسوالۍ کې د طالبانو یو مهم قمندان قاري نجیب له نهو نورو سره وژل شوی او شل تنه یې نیول شوي دي. اخوا په لوګر کې په برکي برکي یو مخالف قمندان وژل شوی او دولس نور نیول شوي دي. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې هم د طالبانو یو ډیپو له منځه تللی او د زابل په شارې صفا کې د حقاني شبکې یو قمندان وژل شوی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له ټولو افغانانو هیله وکړه چې د یو افغان هغې کمپیوټري طرح ته رایه ورکړي چې د پوهنې په برخه کې د ډېرې استفادې وړ ده. د امریکا د مرستو نړیواله پرمختیایي اداره یا یو اس ایډ د ننګرهار د درې ولسوالیو د کرنې د ریاست د مربوطو ادارو لپاره لمریزه برېښنا چمتو کوي. د امریکا د جمهوری غوښتونکو مخکښ کاندي ډونالډ ټرمپ وایي که چیرته دی ولسمشر شو له روسیې او چین سره به اړیکې پراخې کړي. د امریکا په سنا مجلس کې ډیموکراتانو پرون د جمهوری غوښتونکو د هغې هڅې مخه ونیوله چې امریکا د انرژۍ د وزارت لخوا د ایران د درنو اوبو د اخیستلو مخنیوی کاوه. او روسیې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندیز کړی چې د سوریې یاغي جیش الاسلام او احرار الشام ډلې دي تروریستي ډلې ونوموي، ځکه هغوی له اسلامي دولت او القاعده تروریستي ډلو سره اړیکې لري.
د خبرونو تفصیل که غوړی به هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اور کې ازادي رادیو ټکی کم. د غرض انټرنیټ لارې د ازادي رادیو خبرونه هم صافي اوریدلی شي. د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو د امریکا د ازادي رادیو خبرونه اوري او د ماښام له وو بجو د سهار تر وو بجو په همدې سپو یعنی په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1260 نوي او لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 صفه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه مهیروي. مخې له دې چې د انصاف پلټه کې او حقیقت څه دی دوه اونیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي. د پیکینګ او چین د اړیکو په اړه یو مطلب راخلو. د پیکینګ او بخې د پیکینګ او اسلام آباد د اړیکو په اړه، د پیکینګ او اسلام آباد د اړیکو نږدې کېدو ته نوی ډیلی او واشنگتن اندېښنه لري. د پاکستان نږدې متحد چین ژمنه کړې ده چې په پاکستان کې به د 46 میلیارد ډالرو په ارزښت پراختیایي بېلابېلې پروژې عملي کوي. خو له پاکستان سره د چین مرستې یوازې په ملکي پروژو پورې نه محدودېږي، بلکې دواړه هیوادونه پراخې پوځي اړیکې هم لري. فرشته جلالزی د رویترز خبري آژانس د راپور نور جزئیات وړاندې کوي.
د چین حکومت په سږکال په پاکستان کې 46 میلیارد ډالر پانګونه وکړي. دا په یوه بهرني هیواد کې د پانګونې لپاره سږکال د پیکینګ تر ټولو ستر مالی تعهد دی. د چین حکومت پلان لري چې په ټول پاکستان کې د ریل ګاډي پټلۍ، د ګاز نل لیکي او د سړکونو جوړولو سترې پروژې بشپړې کړي. په پاکستان کې د چین د پانګونې اندازه د ټولې نړۍ د پراختیايي پروژو لپاره د امریکا تر کلنۍ بودیجې زیاته ده. د رویټرز خبري آژانس په وینا د پاکستان او چین نږدې کېدو او د هغوی د ستراتیژیکو اړیکو پراختیا هند او امریکا ته اندېښنې پیدا کړې دي. رویټرز وایي په پاکستان کې د چین داسې سترې پانګونې د پیکینګ په سیاسي کړیو کې د اسلام آباد موقعیت لا پیاوړی کوي. رویټرز د مثال په توګه د ګوادر بندر د پروژې یادونه کړې چې له بشپړېدو سره به یې 3000 کیلومتره سرک چین او پاکستان سره ونښلوي. دا سرک به د پاکستان له ګوادر بندره د چین تر قاشغر ښار پورې ورسیږي. پاکستان په 2013 میلادي کال کې په دې بندر د جوړېدو چارې و چینایي شرکت ته وسپارلې. د رویټرز په حواله چین به د ګوادر له لارې د عربو خلیج ته لار پیدا کړي او د دې سیمې تیلو ته به نږدې سي. چین به همداراز پر ګوادر بندر د خپلو تجارتي مالونو او نورو صادراتو اندازه هم زیات کړي او له سیمې سره به یې تجارتي روابط لا ټینګ شي. پر دې علاوه چین له پاکستان سره پوځي مرستې هم کوي او د چین په ختیځ سمندر کې د دواړو هیوادونو ګډو پوځي تمرینونو د هغوی ترمنځ د ګډو ستراتیژیکو ګټو او همکارۍ عمق څرګند کړ. د رویټرز په حواله چین په تیرو دوو لسیزو کې په پاکستان کې شپږ اټمي ریکټرونه جوړ کړي او داسې ګڼل کیږي چې د یو بل اټمي ریکټر د جوړولو پلان هم لري. چین د دې سیمې په هغو هیوادونو کې ګڼل کیږي چې په اتیایمو کلونو کې له پاکستان سره د دې هیواد د اټمي پروګرام په جوړولو کې مرسته کړې وه.
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې را باندې ورستې دي شی او نه هیله به خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخ کې بریدي نه مې څوک ما پرېد اوري خدای راستي کې زما د هیڅ سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو او د انصاف په لټه کې د خبرونه درنو خوښونکو تر هر څه د مخه ځمه اجمل تورمن سلامونه ومنه خدای دې وکړي چروغ جوړ خوشاله او بدلی وسی. دوستانو دا ظلم په دغه خبرونه کې د ملک عبدالرقیب همدرد چې د لغمان ولایت د قرغیو ولسوالۍ وسیدون کرے دد ستونزرا خسیرا تقریبا عمومی ستونزرا یعنی دغه ستونز په اولی سره به یوازې ملک عبدالرقیب نه بلکې په دغه ولسوالۍ کې نور په لسګونه کورنۍ هم هوساش یو آرام شي. د ملک عبدالرقیب ستونز سره دا په خپل لدن واورو.
د ملک عبدالرقیب همدا د قرغ د ولغمان ولایت د قرغوی ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې ما
مهرباني وکړئ ستونزه مو څه ده؟
ستونزه م تورمن صاحب دغه ستونزه ده چې په دونوي کې د تستینابي دیوالو چې هغه د دې خوانه منګ اریزه تکمیل کړي ولسوالۍ او د ولایت له خوانه ولاړ وزارت ته انکشاف ته او د هغه ځینا د سروې امر او د ډیزاین امر راغی. نو په دونوي کې دغه زمنګ هغه دیوال استینابي سروې او ډیزاین شو چې په هغه وخت کې زمنګ په جربا او زمکا د سین په مقابل کې قرار درلود. نو په هغه وخت کې دا زمنګ مشکل تا دولت توجه نه کوله. سې په درې نوي کې ور سې په سلور نوي کې ور سې په دوه نوي کې ویول. نو اوس زمنګ دغه مشکل دا ده چې اوس کوروته اوس نږدې شوی او تهدید ټول کوروته ده. هغه زمکه خو دې ولس بیچاره لمن زلاړه کچې ته د نوې کې مونږ تا کار سو وای نو زمنګ اتیا پیسه د زمکه پاتې کې د کډری نوې کې راته سو وای نو 50 پیسه د پاتې کې د کلو نوې کې سو وای یو شل پیسه د ډیر پیسه د پاتې کې دو. خو مګر متاسه پانه چې ټول زمکه لمنځلاله اوس کورو ته نږدې شوی دی. نو په هر ارتباط سره زمکه خو د بشاره او خلکو لمنځلاړلې. اوس مونږ غواړو د محترم وزارت احیا او انکشاف نه چې مونږ ته دغه استنادي دیوال دغه مونږ ته جوړ کی چې زمنګ او دغه ولس کورونا دی دغه د سیند خطر نه محفوظ شي.
ملک صاحب تر دې مخکې مو له چا سره په دې اړه خبرې کړې وې؟ له محلي چارواکو سره یا له نورو سره؟
بلې تورمان صاحب محترم او وزیر صاحب برمک سره په دونوي کې مو تکلم چې کله دا پروژه غوښته په درې نوي کې تلم امرونه امرا کړی هغه امرا کړی ما ولې چې ځکه نو کار راغلی مخ ډیر تا وطن ته نو په دوه میاشتې درې میاشتې بعد بیا هم تللی یم کوم نتیجه یې نه ده ورکړې. نو په سلور نوي کې محترم وزیر صاحب نصیر دورانی ته هم زه په هغه کې پروسه کال اسمبلې په میاشت کې لاړم او هغلته هغه هم یو هغه عریضه ولیکله چې دغه هغه ته هغه کوي په تطبیقي پلان کې شامل کړي. خوار کال چې زه تللی یم په دوه نوي کې تللی یم هم په تطبیقي پلان د کار کې شامل شوی په درې نوي کې په سلور نوي کې نو پنځه نوي نه ده هم په دې ورځ کې دوه درې ځلې زه لاړم مګر وزیر صاحب ته نور مسؤلین ته داسې زمونږ هغه ونوسو چې مونږ په ځان هغه سره لیدلی وای او کتلی او ملاقات مو سره کړی وای. نو ځکه تاسو ته زحمت درکړه چې دغه د خلکو او د ولس هغه څه ځمکې چې ولې هغه خو لاړلې. نو اوس دغه د بېچاره او خلکو دغه کورونه چې پاتې دي نو اوس مونږ د محترم وزارت انکشاف دیات نه دا خواهش لرو چې عقل اندازمن کورونه د دولت به چاره دغه محفوظ کی.
بله ملک صاحب، تاسو دغه موضوع په خپل شخصي ډول باندې تیرلی او کنه د خپل لغمان ولایت د مقام د تاریخ مو تیرلی؟
خبره دا ده محترم تورمان صاحب چې دغه نه ده د ولسوالۍ لخوانه د ولس لخوانه لیکل شوی ولسوالۍ ته چې دغه زموږ مشکل ده، بیا تللی ولایت ته، ولایت نه شورا ولایتي ته، شورا ولایتي نه بیا تللی دلته چې هغه سوی تللی مرکز ته، مرکز نه بیرته هدایت د سروې او د ډیزاین راغلی په دونوي کې، او دغه چې ډیزاین سروې سوی ده او نور زیاتي د دونوي کې پاتې شو، درې نوي کې پاتې شو، څلور نوي کې پاتې شو، په دې کې دولت هم خبر ده، رعایت هم خبر ده، او اسنادونه زموږ هماغلته په دې درې څلور کلو کې قرار ارابیس کې قرار لري.
مننه ملک صاحب، موږ به هڅه وکړو چې ستاسو دغه ستونزه د کلیو پراختیا وزارت د مقام سره شریکه کړو چې په دې برخه کې ولې تر اوسه پورې څه کار نه دی شوی.
مهرباني، کور ودان، خیر شي. موږ هم غواړو چې هغه دغه ولس بیچاره ته او دغه ازمکه چلمان دغه کورونه فضل محفوظ پاتې شي، دوی خپل آرام ژوند ته دوام ورکړي.
د انصاف په لټه کې
د ښاغلي ملک عبدالرقیب هم درد سونځه مو د افغانستان د کلیو د پراختیا او بیرغونې وزارت له ویان ښاغلي اکبر رستمی سره شریکه کړه. ښاغلي رستمی په اړه راته وویل:
عرض بکنم که وزارت انکشاف دهات در 34 ولایت افغانستان در سکتورهای مختلف پروژه
باید عرض وکړم چې د افغانستان د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزارت په بیلابیلو سکتورونو کې پراختیایي پروژې پلي کوي. خو دا چې د لغمان په ځانګړي ډول د قرغیو ځمکې د سیلابونو له خطر سره مخ دي، موږ د استنادي دیوالونو ډیری پروژې په لغمان کې درلودې. ښایي چې زموږ دوست دې شاهد وي چې د کلیو پراختیا وزیر دوه میاشتې مخکې لغمان ولایت سفر درلود او قرغیو ولسوالۍ ته هم لاړ، او موږ هلته د استنادي دیوالونو نو څو پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارلې او د څو پروژو عملی کار مو رسمن پیل کړ. د ولایت د مقام په تالار کې د بیلابیلو ورسوالیو له مشرانو سره د وزیر په ناسته کې ډیریو د استنادي دیوال او د څښاک د پاکو اوبو د پروژو د زیاتېدو غوښتنه وکړه. نو دغه وزارت هڅه کوي چې په لغمان او بیا په ځانګړي ډول قرغیو ولسوالۍ کې د استنادي دیوالونو پروژې زیاتې کړي. نو که دوی د شانستونزو سره مخ وي، پروژې نه تطبیق شوي، نو په همدغه ورځو کې دغه راتراشی چې زموږ ستونزه تخنیکی بورته راځي کړو چې وی چېډي او که مستحق وي نو سل په سلو کې ستونزه تر رسیدګي کیږي او پروژې پلي کیږي.
بررسی وکړه در صورت کې نو مستحق بدن 100% به مشکل شون رسیدګي میشه او پروژې شون تطبیق میشه.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل وی غي پسې ورشبل وی غي پسې ورشم دې کې ربان ورستی دې شی او نه هیل به تخپل کوړ ته راځم.
د انصاف پلټکه
دوستانو دا د دیونه خبرونه چې تاسو واوریدله، تر بلې مو پلوه وبخونکې خدای سپارو. خو په تلو تو کې د ټلیفون شمیره له ځان سره یاداش کړئ. تاسو کولی شئ خپل ستونزې په دې شمیره له موږ سره شریکې کړئ: 0992 93. تاسو کولی شئ یوازې د انصاف په لټه کې د خبرونې لپاره په دغه شمیره له موږ سره اړیکې ونیسئ. ډېر ځله لیدل شوي چې دوستان د نورو مسایلو لپاره هم په دغه شمیره اړیکې نیسي او تقریبا یو ډول مزاحمت ایجادوي. نو له دوستانو هیله کوو چې دغه شمیره یوازې د انصاف په لټه کې د خبرونې لپاره ده. چې تاسو خپل ستونزې له موږ سره شریک کړئ، نو کولی شئ چې په همدې شمیره له موږ سره اړیکې ونیسئ. خوونه ولرئ.
د انصاف په لټه کې
حقیقت صدای
لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، زما قسیم سولمل سلامونه ومني. د حقیقت صدای په پروګرام کې داونه په افغانستان کې د میشتو بهرنی ځواکونو لویاند جنرال چارلز کلیولند سره مرکه لرو.
Thank you very much, Mr. Cleveland, for making time with Radio Azadi to discuss few.
ډیر مننه شغله کلیولند چې لازادي رادیو سره مرکه ته حاضر سولې. څو د افغانستان په اړه ځینې مسایل باندې خبرې وکړو. لکه څنګه چې تاسو په هیږي، افغانستان په وروستیو کې د شدید خونړۍ پیښو شاهدو چې د طالبانو لخوا د لانسو په سرلنۍ عملیاتو سره ارتباط لري. خلک ډیر اندېښمن دي. موږ غواړو ستاسو نظر ولرو چې آیا شرایط څومره جدي دي.
serious or serious assessment?
The terrorist attack, in our view, is disappointing on several levels. And
تروریستی حملې زموږ په باور په بیلابیلو برخو کې ناامیدي رامنځته کوي. لومړی دا چې طالبانو فرصت درلود د سولې خبرو ته حاضر شي، خو اوس دوی جګړه غواړي او دا هغه څه دي چې دوی یې کوي. که د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په اړه خبرې وکړم، لکه څنګه چې تاسو ورباندې خبرې یاست، دوی هم د شفق په نوم پسرلني عملیات پیل کړل. دوی د دغو عملیاتو لپاره ډېر تبلیغات وکړل څو یو ور بیا طالبان د سولې بهیر ته وهڅوي. خو د تېر او سږ کال ترمنځ ستر توپیر دا دی چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه سږ کال ډېر یرغلیز کار کوي،
taking the fight to the enemy. And let me talk again about Taliban. As you know, it's the most dangerous group.
اجازه راکړئ یو څو نور هم د طالبانو په اړه خبرې وکړو. دا چې هغه په افغانستان کې تر ټولو خطرناک وسلواله ډله پیژندل شوی ده، لکه څنګه چې دوی په خپل بیان کې ویلي چې سشکل به ډېر سیمه ونیسي. ستاسو په باور آیا دوی به داسې وکړای شي؟ د دوی حالت او موقف تاسو څنګه ارزوئ؟
I think their position, they finished the year feeling pretty strong.
دو دوی د موقف پاړه به وایم، دو دوی د قوت د احساس وخت نور پای ته رسیدلی. دوی د پخوا په پرتله زیاتې سیمې ترلاسه کړې. اساسي پوښتنه دا ده چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به څه وکړي. موږ باور لرو چې سږ کال به دوی د تیر کال په پرتله ښه کار وکړي. له دې سره سره د طالبانو د تیر کال او د سږ کال هدف دا دی چې د افغانستان زیاته برخه ونیسي. دا په دې پورې اړه لري چې دوی زیات مشروعیت ترلاسه کړي، او هم په دې پورې اړه لري چې دوی یو مرکز لاسته راوړي څو ترې حمله وکړي. دوی به ونه توانیږي چې زیاته برخه ترلاسه کړي څو د ځان لپاره خوندي ځای ومومي.
دا
راته ووایه چې ولې به افغان ځواکونه سږ کال بریالي وي؟ آیا هغوی خپلو کې همغږي ښه کړې، او که آیا دا چې د پخوا په پرتله دوی ښه تجهیز شوي؟
یقینا
ځینې مسایل شته. لومړی دا چې دا یو نوی ځواک دی، خو له دې سره سره دوی د تېر کال څخه ښه تجربه لري. دوهم دا چې دوی په خپلو ستراتیژیو کې بدلون راوړی دی، او اوس دوی زیاتې پوستې له منځه وړي او ځواکونه یې په هغو سیمو کې ځای پر ځای کړي چې د دوی لپاره ښه نتیجه ولري، او دا یو مهم کار دی. بله دا چې دوی د قلو اردوګانو، لیواګانو او کنډکونو د رهبرۍ په کچه بدلونونه راوړي دي. بله برخه د روزنې ده. دوی وتوانېدل نوره روزنه هم ترلاسه کړي. زه به په هلمند کې د 215 قلو اردو مثال درکړم چې موږ په وروستیو کې ورسره په زیاته روزنه کې مرسته وکړه او مثبته لاسته راوړنه مو لرله. وروستی مورد دا دی چې دوی نوي امکانات ترلاسه کړي کوم چې مخکې نه
درلودل. لکه
کوم امکانات؟
لکه A-29s which are the fixed wing aircraft that can provide direct.
لکه انه ویشلو تک چې کولای شي د دوی لپاره ماربوی ملاتړ برابر کړي. څلور له دغه الوتکو څخه هم د اوس عملاً فعالیت کوي. دوی MD-530 ډول هلیکوپټر لري، او دغه راز ډرون الوتکې لري چې کولای شي د دوی لپاره استخباراتي معلومات چمتو کړي. دوی له مخکې نه په هلمند کې دغه الوتکې کارولې څو ځمکني فعالیتونه وڅاري. نو دا درې مورد لکه تجربه، د ستراتیژۍ بدلون او نوي امکانات هغه څه دي چې دوی به د روان کال په ترڅ کې د دوی سره ډېره مرسته وکړي.
د طالبانو تر څنګ په افغانستان کې شپږ نورې ډلې هم شته، لکه څرنګه چې تاسو په وروستي راپور کې ورته اشاره وکړه. آیا تاسو فکر کوئ چې دغه ډله به هم د طالبانو په څیر افغان امنیتي ځواکونو ته ګواښ پېښ کړي؟
موږ اندېښمن یو، او دا واقعاً یو پیچلی خوځښت دی. له یوې خوا طالبانو د دغې ډلې دوهم کس په توګه د سراج حقاني په نومولو سره وتوانېدل له حقاني ډلې سره اړیکې ټینګې کړي. د حقاني کسان تر ډېره پر خپلې ډلې ډېر تمرکز کوي، خو د حقاني او ایمن زواهری په راوستلو سره طالبان وتوانېدل تر یو بریده خپل ملاتړ ټینګ کړي. خو د دې تر څنګ د ملا منصور د مشروعیت خبره هم په خپل ځای ده. دا چې منصور په ډېر مرموز چاپېریال کې واک ته ورسېد، دې موضوع هم په دوی کې ځینې اختلافات رامنځته کړل. د دې تر څنګ د مخدره موادو د تجارت موضوع هم موږ د طالبانو ترمنځ د مخدره موادو د سوداګرۍ د کنټرول په سر خپل منځنۍ جګړې ولیدلې، چې معلومداره د ملا منصور د کوکنارو او مخدره موادو د تجارت کنټرول ته ډېره لیوالتیا لري.
تاسو د القاعده او الزواهری یادونه وکړه. راپورونه شته چې دغه ډله په افغانستان کې د تیرو دوه یا درو کلونو په نسبت بیا فعاله شوې. آیا دا رښتیا دي؟ او که دي، نو دلیل څه دی؟
We believe that there continues to be an al-Qaeda presence. What has happened over the last couple of years?
موږ باور لرو چې al-Qaeda لا هم دلته حضور لري. په تیرو څو کلونو کې دوی د هند په نیمه وچه کې نوي فعالیتونه پیل کړل چې پر افغانستان، پاکستان، هند او بنگلاديش تمرکز لري. موږ باور نه لرو چې دوی شمیر به د پام وړ زیاتوالی موندلی وي یا به د افغانستان دولت ته یو ستر ګواښ وي. خو هغه څه چې موږ موندلی دا دي چې دوی به د طالبانو ملاتړ کوونکي واوسي. دوی به د طالبانو لپاره ښه امکانات او روزنې برابرې کړي.
نو تاسو فکر کوئ د دوی دا نوي فعالیتونه دا ایجابوي چې په وړاندې یې د نړیوالې ټولنې لخوا نور اقدامات هم وسي؟
موږ
فکر کوو چې پر القاعده ډلې په همدې کچه فشار ساتلو ته اړتیا لرو، سربیره پر دې چې موږ د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو روزنه کوو او له طالبانو سره مبارزه کې د هغوی مرسته کوو. موږ تل پر القاعدې خپل فشار جاري ساتلی او هر کله چې دوی سر پورته کوي موږ ځپلي دي.
نو د القاعدې بیا فعالیدو ته په کتو فکر نه کوي چې د ایساف ماموریت په افغانستان کې لکه څرنګه چې تمه ورڅ کېدله دومره بریالی نه و؟
successful and effective as expected.
What we do believe is that al-Qaeda in the course of the last 15 years has been significantly diminished.
زمونږ په باور al-Qaeda په تیرو 15 کلونو کې په کافي اندازه ځپل شوې ده. کتا سو ګورې چې په 2000 لومړی یا هم 2003 او 2005 کلونو کې دغه ډله په کوم حد کې و؟ نو نن دا غوي ورته په کافي اندازه را کم شوې ده. خو بیا هم دغه ډله شته او که غوي ته په دوامدار توګه پام ونه شي نو دوی به ژر بیا راوټو کیږي.
They do have the ability to regenerate.
اجازه راکړئ د قاتم ملاتړ ماموریت ځواکونو لخوا د هوایي بریدونو په اړه هم پوښتنه وکړم. په دغه بریدونو کې تر ډېره کومه ډله هدف ګرځول کیږي او د سږ کال په ترڅ کې څومره هوایي بریدونه سوي دي؟
The main target, right, we were authorized to target to go after two terrorist groups.
هغه ډلې چې موږ یې د هدف ګرځولو اجازه لرو هغه د القاعده او داعش ډلې دي. د روان کال په ترڅ کې ډېری دا ډول حملې د داعش پر ضد وې. زیاتره یې ښایي په ننګرهار کې وې او یو محدود شمېر هم په جنوب کې. د جنوري له لومړۍ څخه د مارچ تر 1 پورې 100 دا ډول حملې شوې دي.
But the majority have been there. Just under 100 counterterrorism strikes focused on Daesh and focused on al-Qaeda.
دا حمله په یو واسطه د همدې ټل پر وړاندې وي که د نورو ټل پر ضد به هم وسی.
Yes, these two groups are other group like Taliban will also be included in these airstrikes. They will be targeted.
They will not be under a
نور ټل به د امریکا د تروریزم پر ضد مبارزه کې شامل نه وي. دوس لپاره یوازې مونږ اجازه لرو چې القاعده او داعش هدف وګرځو. دا به وکتل شي چې نور ډلې ائتلافي ځواکونو ته څه ډول ګواښ رامنځته کولای شي.
Primary offensive targeting is against al-Qaeda and Daesh.
And one more issue about the air strikes.
یو بل پښتنه هم د همدې حملو په تړاو پروستې کې داسې راپورونه خبره سول چې د نړیوالو ځواکونو د هوایي حملو په نتیجه کې خاصتا په ننګرهار او پکتیکا کې ملکی کسان هم تلف شوي دي. ستاسو ځواب په دې اړه څه دی؟
We have heard of these allegations of civilian casualties and we take those very very seriously.
موږ د دغو تورونو په اړه اوریدلی او موږ به دا جدي نیسو. په پکتیکا کې هم داسې وایي دا وشوله چې هوایي برید کې 18 ملکیان وژل شول. زموږ څېړنې لا هم جریان لري خو لومړنی راپورونه مو دا تاییدوي چې موږ سم هدف ټاکلی وو. خو موږ ډېر وخت پر دې تېروو چې سیمه وڅارو او له بېلابېلو استخباراتي لارو کار واخلو. موږ دا کار د 2 ورځو لپاره کوو تر څو خپل هدف وټاکو. کله چې هدف وټاکل شي نو بیا هغه تاییدوو او د پکتیکا په پیښه کې موږ همدا وکړو. خو بیا هم موږ تحقیق کوو او هیله لرو چې ډېر ژر نتیجه ترلاسه کړو. ولې زموږ ټول مړنیو راپورونو پر اساس په دغه حمله کې هیڅ ملکي، خاصتا هیڅ ماشوم او ښځه نه وژل شوی.
نو د یونما د وروستي راپور په اړه ستاسو خبرګون څه دی؟ په کوم کې چې راغلي چې د وسلوالو ترڅنګ افغان او نړیوال ځواکونه هم د ملکیانو په وی برخې تلفاتو کې شکیل دي.
یقینا
یونما یو معتبره اداره ده او دوی عالي کار کوي. هغه څه چې موږ ټول یې منو دا دی چې په هر اندازه ملکی تلفات بیا هم زیات دي. دوی نه ما راپور ښیي چې 80% تلفات د وسلوالو مخالفینو لخوا شوي دي او هغه تلفات چې د افغان امنیتي ځواکونو یا ائتلافي ځواکونو لخوا رامنځته شوي اندازه یې 19% شاوخوا ده. بیا هم زه فکر کوم چې موږ به 19% لامل نه یو، خو دا منو چې موږ د یو شمېر تلفاتو لامل شوي یو. بیا هم موږ ټول هڅه کوو چې د ملکیانو د تلفاتو د مخنیوي لپاره هر ډول اقدامات وکړو.
There are
یو بل موضوع دا چې په افغانستان کې د داعش د شمیر په اړه بیلابیل نظرونه سته. روسي چارواکي وایي داعش ډله په افغانستان کې 10,000 جنګیالي لري. آیا دا رښتیا دي؟
We don't see those same numbers, and I did see that report.
په دې شمیر کې نه وینو او ما د روسي چارواکو دا راپورونه هم اوریدلی دي. زمونږ په باور داعش شمیره به د 1,000 تر 3,000 پورې وي. دا معلومه ده چې دا به دقیق ارقام نه وي، خو دا ډېره ستونزمنه هم ده چې دقیق ارقام لاسته راوړل شي. د افغان امنیتي ځواکونو د فعالیت او د امریکایي ځواکونو د یو اړخیزو هوایي حملو په نتیجه کې فکر کوو چې د دوی شمیر به ډیر کم شوی وي، خو داسې شواهد مونږ دلی دلی چې وښیي د دوی شمیر به 300,000 وي.
But we have not seen evidence to suggest that there are up to 10,000 Daesh here.
Yeah, and do you think during that
تاسو آیا فکر کوئ دوی به دومره وړتیا ولري چې د افغانستان ګاونډیو خاصه شمالي ګاونډیو ته ګواښ رامنځته کړي؟
Well, you know, of course the Russians and the other northern neighbors are very concerned about that.
روسیا او د افغانستان شمالي ګاونډیان اندېښمن دي، تر کومه چې موږ داعش په عراق، سوریه، شمالي افریقا او نورو سیمو کې لیدلې. دوی دا وړتیا لري چې جګړې ډېر ژر پراخه کړي. داعش یوه سیمه ییزه معضله ده، د افغانستان لپاره، د پاکستان لپاره او د شمالي ګاونډیو لپاره بالقوه معضله ده. دوی په ننګرهار کې لیدل شوي، همدارنګه د دوی نښې په کونړ او غزني کې لیدل شوي دي. دا په دې معنی نه ده چې د دوی شمیر زیات دی، بلکې دوی له یوه ځای نه بل ته د ځان د بقا لپاره ځي. خو بې له شکه داعش ډله یوه سیمه ییزه مازله ده، او په دغه سیمه کې د داسې ډلې موجودیت چې په عراق او سوریه کې له وسلوالو سره اړیکې ولري د سیمې او زموږ ټولو لپاره بده خبره ده.
یو وروستۍ پوښتنه، ټاکل شوی وه چې د قاطع ملاتړ ماموریت ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن د افغانستان له حالاتو څخه یوه ارزونه وکړي او نتایج یې اعلان کړي. آیا دغه ارزونه بشپړه شوې ده؟ او آیا د دغې ارزونې له مخې به کوم احتمالي وړاندیزونه؟
Yeah, he has not yet finished that assessment. He is still working on it very aggressively right now.
د غارزونه تر اوسه نه د بشپړ شي او جنرال نیکلسن په شدت ور باندې کار کوي. د غارزونه پر اساس به د افغانستان کې د شپږو وسلوالو ډلو حالات او نفوذ وارزوي او دا مشخصه بکړي چې د خپل ماموریت لپاره نور منابع ته هم اړتیا لري او کڅنګ. وروسته به بیا د پدې اړه کار وکړي چې د قاطع ملاتړ ماموریت څه ډول له افغانستان سره سم مرسته کولای شي. اوس یو پښتنه شته چې ناتو او غړي به افغانستان سره څومره ژمن وي. باید یو وار بیا ووایم چې ناټو امریکا افغانستان ته ژمن دي. خو د جنرال نیکلسن د ارزونې له نتایجو نه پرته دا واضح ده چې د امریکا متحده ایالات افغانستان سره ژمن دي.
یو
وار بیا مننه کوم جنرال کلیولند ستاسو له مرکې څخه.
Interview with us. Thank you very much.
Thank you. It's a pleasure.
Manana stas to kham chum wakh murak manana.
ژوندون ته بعد مینه یک زار